The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختيار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري، افغانستان له ایرلند سره یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړې ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالۍ پوره کړې. په شلو ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوی دی. هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړی هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې به درته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په ترسره شوي لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زیا دی. پیل د افغانستان او ایرلند له پیل شوي یوازنی ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوي یوازنی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 10:30 پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبېد په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلینډ په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړه. 100 منډې وکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 49 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیا الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د دغې ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي لنډه تبصره درته خپرو.
افغانستان د ایرلینډ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو وګټه او حشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړه. حشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په 4 اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو واخلو، خو که چېرته په لومړۍ اننګس کې 10.5 او ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر ای هغه به هندل کول د ټیم لپاره ډیر مشکل ای. ما په نظر په وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کوم غو تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ. دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچې ته موږ بولینګ کړو کې د سیمنګ هم دغه ایرلینډ ډیر زړه اوټ کړي وو. موږ سره هغه بولران ستا کب د ټیم پاړه وای مې ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکانو ته باید توجه وسی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی. په 2015 یا 2020 کې ته استفاده کوله سي د ټیس چمپیونشپ ټرافي کې ځکه په ټیس کرکټ کې منګاله نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2015 یا 2020 نه دی یا په راتلونکي کې د ټیس پلانینګ تاسو نه نو هغه غلکان د ما په نظر باندې هغه چې هغه ډیوی وکړه نور وته کفایت کوي چې نور ینګ غلکانو باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سي. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بولر شتون هم ډیر ضروري او بولینګ باید په یو چینل کې سوای وو. د ما په نظر څومره چې مخکې بولینګ سوای وو ځکه مخکې نه بال ډیر تاوېده، خو اوران نوید ډیر ښه بولینګ وکړ، ډیر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولینګ وکړ. د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ د فاست بالر په کار وو چې موږ وکولای شو چې ایرلینډ ټیم راګیر کو پینټ کې زیات ډیر ښه بولینګ وکړ. نو د ټیم په اړه باندې به دا وګورو دغه ایرلینډ ټیم چې اوس هم دا په 4 راوډي سبا که چېرته لومړي سیشن کې موږ د سیشن د ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولای شو د ایرلینډ یو دوه لوبغاړي اوټ کو. نو موږ کولای شو چې ایرلینډ ټیم په لږو رنځونو په لږو منډو را ایسار کو یا لږ ډیډ به موږ نه واخلي، ولې که چېرته لید تسل یو نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېره زیات مشکله. دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکله وي او ځکه په داسې وکټو باندې چلته سپورټینګ یا هغه به ډېر زاغی. یو بل شی چې دما ورته پام سو ګربز له ډېر وخت وروسته د ټیس ډی بي وکړله. دما په نظر باندې ګربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ته ځای ورکول سوی و، ځکه چې یو ګربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی ده. نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو، ځکه غالکان په میډل کې هم لوبه کولای شي، ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي، او بیا بالخصوص په دغه سی وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو غالکان چې بال درول هغه ایبیلیټی هم لري. ګوربس کوم غو تاسو ګور هغه اگریسیو لوبغاړی دا، نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې خکم بیکو کې او د افغان لوبډلې بهدي بریا په هیله.
د کرکټ سارونکو مینوالو هغه پښتنو ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی جواب ویلی چې لوبو ته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابیږي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له ایرلند سره تر ټیسټ سیالۍ یوه ورځ وړاندې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل، هر وخت چې سیالۍ ته لوبډله غوره کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابیږي. هغه زیاته کړې ده،
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جی کې ګورو چې کوم لکم جی کې ضرورت ده، نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه، نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي. بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو، منگ پچ تا گورو، کنڈیشن تا گورو، او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغ کی منگ تا دیر زیات اندازہ کی گی چی کم پلیئر وس فیلن پا خفام کی دا.
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل، هر کله چې لوبډل کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره شي. دا د افغانستان او ایرلند دویمه ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. د ولې د چتر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي. د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورټ هم لرو. په رپورټ کې به اوري چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي، ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابیږي. دا رپورٹ امید ظہیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینۍ ټیسټ سیالۍ ته شپاړس کسیز لوبډله اعلان کړه. دا ټیسټ سیالۍ د فبروري په 28مه نیټه یعنې د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې ده. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي. پیلان شوی لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، نور علی زدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زی بیا لوبډلې کې نول شوي دي. بلکې چټک تو پچون کې سلیم صاحبه د لاس ټپونو لامل په لوبډل کې نه دی شامل شوی. په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې شامل دی. په تړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې خې لوبې کړې وي خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکون کې دلګي پام ور واوړي. هغه زیاتوي،
مونږ ته پریکټس کولو پریکټس تللی وو، کله سیشن خلاص شو نور علی راغللو، مونږ نو خبر چې زه په سکواډ کې راتلم، خو ما هلته نیټ سیشن کې ډېر ښه بالینګ وکړو، کوچ او ټول نیشنل پلیئرانو زه ډېر تشویق کړم، ما ډېر ښه بالینګ وکړو. نور علی راغلو چې کله سیشن خلاص شو ما ته یې وویل چې حاج دې مبارک شه. ما ورته وویل چې څنګه دې صاحب څنګه حاج مې وطن چې عمره خیا ده، وایي چې حاج دې مبارک شه. خندلې نور لاړلو، نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز سکواډ را سکړو چې مبارک شاه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی. زه ډېر خوشاله وم، تقریبا شل 15 منټه لار ده د مونږ کوم ډل نه. زه هغه ځای نه چې راتللم ځان نه پوی نه شوم څنګه را ورسېدلم.
د خغلی ګربز د غوړه کېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویل دي، خوشاله دي چې ورسره ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نو وړي په باور هر لوبغاړي چې په کورنیو سیالیو کې ډېره خوالي وکړي حتمي ثمره ویني. هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویل دي،
په دې هیله چې روغ جوړي، اول خدای ته ډېره ډېره مبارکي، ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی، دا ستا محنت ته خواري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده. نو ان شاء الله په دې هیله چې افغانستان لپاره هم همدغه څه خو ځلېږي، نو ان شاء الله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې ما اوس دلته هم، نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې خو ځلېږي
ډېرې وکټې تر لاسه کړې. نو ویلو دا ایرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې و.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوال سیالي پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل ورځو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 124 نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې له ماتې سره مخ شوي، یوه لوبه مساوي شوې او 4 سیالۍ بې پایلې پای ته رسېدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې، 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوې دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیسې ترسره کړې دي چې 24 شل ورځې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دا ولیدل چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی ښار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20مه نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جورور د سلیز پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په ځواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچوونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړای شو او ټول لوبغاړي په 145 منډو وسوځېدل. د هندستان له لوري هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندي لوبډلې د فبروري په 26مه نیټه تر غرمې وروسته د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په دې سره د روانې ټیسټ لوبلړۍ درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نور ښه لوبېد. په لومړۍ پاڼۍ کې 90 او په دویم پاڼۍ کې 90 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچوونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼۍ کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 4 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچوونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول، هغه په دویمې پاڼۍ کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې یې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په 9 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکي 2 ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچوونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. ټاکل شوی چې د راتلونکي 5 په ورځ د فبروري په 9مه نیټه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د 2 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچوونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي. خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوه چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقعه ورکړم. 30 واګنر چې د رسنیز کانفرنس پر مهال له سترګو اوښکې روانې وې وویل تیره اونۍ یې د نیوزیلند له مشر روزونکي سره ډېرې خبرې وکړې خو مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکي ورته وویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په 10 لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واګنر د خپل هیواد لپاره 4 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. په 122 پاړیو کې 268 وکټې اخیستې وې. د هغه د توپ اچونې اوسط 15.5. نوموړي په یوه پاړۍ کې 1 لوبغاړي سوځولي او 9 ځلې د ټیسټ کرکټ په یوه پاړۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. نیل واګنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شل ورځو سیالیو په شل ورځو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کیڼلاسی توپوهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شل ورځو سیالیو کې تر ټولو چټک سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 15 نمبر توپونه تر اخته شوی او په 33 توپونو یې سل منډې پوره کړې دي. هغه تشپګیزی او 11 تل ورځې وهلې. تر نو موړي وړاندې دا ویړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سلی د فبروري په 20 نیټه په نیپال کې تر سره شو چې د شل منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په نهم پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بیللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندر لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندر لوبډل مشر شاهین شاه پریدي هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمی یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیک کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی غوره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان، خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبید او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د فبروري په 28 نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کومیلا وکټورین سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3 نیټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رائیډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیک کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګره. د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلولي هم د ام البلاد لوبډله وګټله. د یاد لیګ د پایلو بي سیالي د فبروري په 28 نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس سپینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیګ کې اتو لوبډلو په دوو ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولده چې د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په ورستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړې وبایللې.
عبدالرحیم صاحب خبرونه ته ستړی مشي. په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه ده؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. طبعا چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وو، 500 سبریزه کې مونږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان تم ماته ورکړل، انګلند تم ماته ورکړل، هم دي سریلانکا تم مونږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړل. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې دي مونږ ډېر زیات مونږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر تم توقع وو. اولې داخلي سیریز که مونږ د سریلانکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د لماتو سره مخصوله، نو طبعا خوشینوونکي ده. زه به ووایم چې سریلانکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې مونږ خلو به وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلانکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي. هغوی که بالینګ وګورې مونږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه. د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګورې ټول ریسپانسبلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ ودي، ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله او همدغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلانکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یو ورځنۍ سیالۍ هم وبایللې او دوه شل ورځې سیالۍ هم وبایللې. د د سریلانکا لوبډله پیاوړی شوی که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده د افغانستان د کرکټ هیسټري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کوم بل حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول، د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، د یو وخت هم نه لرو، د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولنګ چې سره کم په کار ده هغه سي نه ده، علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت دما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلانکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په همدغه آسیا کې لوبې کوي، په سریلانکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثره نه داسې وګرتو ور موږ نه ده کړی، یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي موږ خلک موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلانکا سریلانکا چې ده د خپل کنډیشن د استفاده وکړه، نه کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د ابو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلانکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هم کنډیشن ده، بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته ښه معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي، او دوی چې سره کم غواړي چې سره کم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونکړل سره کم چې په کارو کمنګ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري زل تغواړ ما چې کمنګ او تاسو ګوره د ټیسټ په دریم ورځ باندې ټول ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې و، ولې موږ ته استفاده ونکړل په هغه ورځ باندې؟ موږ اتیا ورولو بوله ټول یو 200 رنځونه وکړه، نو دغه سي فلایټ وکټونه دغه سي وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې توګه ته خی استفاده کوي هغه به برلاسي او برلاسي موسیقي او غیر رزلټ به هم خوي. نو سریلانکا ما په نظر ته ټول په د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړي. په
شلوري سیالیو کې اکثره خلک ابراهيم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی، دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر ده په ون ډے او په ټیسټ کرکټ کې، ولې په ټی ټوینټي کې موږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی، کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېر یو نیم کال کې د موږ شپږیز هم نه ده سوې ده، د موږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده، نو کله چې ته کار ونه کړې په لوبغاړي تیار نه کړې او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دی هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې، نو ابراهیم په صحیح په شلو ورځو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ یې کور کړی د شلو ورځو د کیپټنسۍ په اړه، په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډېر وخت ده او مشکلات هم لري، په کومنګ او تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکړ، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې هم دا لږ ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد ته وکړه، کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون آف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارال نن کې اپکمنګ فیوچر سٹار کې، خو د راشد او مجیب جای لا ډیر وخت ضرورت د چي دا دوړې کور کې، او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3-in-1 د تا ته فیلډینګ کوي، تا ته بیټینګ کوي، او دا تا ته بولینګ کوي، بيخي اپشنل ده که تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي، ایکسپشنل ده سره کم بولینګ کوي، سره کم لاین لین کې بولینګ کوي، کله چې هغه وکټ یې اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي. د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس دوه کوچ دوړو ته پک روغ صحت ورکړي او ټیم ته راسي، نو کیس او نور احمد کیما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی غوي دواړو هغه ریپلیسمنٹ وسیږي.
په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوج شوی دی.
رښتیا هم د اشمد پرفارمنس وروسته له ورلډ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده، او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي، که تاسو آخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما څه رقم یو اننګز وکړه او څه رقم څه حالات نه هغه ټیم وباسه، نو د اشمد یو شی زه وایم چې د اشمد کنسرن ماته ښکاري هغه د هغه سټیک ریټ ده، نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډنګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا به یو رول ماډل غوندې اوسېږي، خپل انډیویژل پرفارمنس پرفارمنس خي او د ټیم پر چي د پرفارمنس انډيويډوال خيږي اټوميټک باور سره د ټیم پرفارمنس هم خيږي ا رښتیا هم جوناتن ترا چکل ورلد کپ کې میچونه و او ګټل ټول کریډټ جوناتن ترا ته ډېر خلکو په سوشل میډیا کې وستا هي کله چې رزلټ خراب نو بیا هم بیا هم ذمہواري هغه کوچ ته ځي که تاسو ګورئ د پاکستان او د استرالیا لاس د سیریز چکل دوی وکړه د هغه ټول کوچنګ سټاف ریزاین وکړه هغه و منله چې یار مونږ دلته خبر پامې سونه کړو چې کله لوبخه کې شو دی کریډټ اخیستلو حق لري نو همدا غسې بیا دوی ذمہواري حکم لري کله د بایللو بایللو علتونه هم دوی ته ورګرځي د کوچ کپتان او ورسره هغه کم سټاف چې دوی کوچنګ وسیږي
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب په کومه سترګه ګوري نوي ځدران او ساق رحیمي اوس لوبډلې سره دي همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته
ور نشلتین ته د نوی الکان هغه سره کوم چې نوی الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر او د کرکټ فیوچر سکیور کوي دا هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه د حق لري هغه د ابیلیټی لري او هغه د دې چوکا د چبای د افغانستان لپاره کرکټ وکړي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی د نشنل ټیم کمپونو کې ورته موقع ورکړي دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره د 18 ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کوي کوشش وکړي چې دوی لپاره ان سی ای داسې مونږ کوي چې ته د سیو منظم ان سی ای ولر او هغه سره کافی امکانات هم دوی برابر کې هغه کم ریکوایرمنټ چې د کرکټ د کم فیسیلیټی چې دي نو هغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ دا نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه د تغییر پروسس شروع شي ځکه که تاسو وګورئ ټوله دنیا لګیا لري خپل نوی الکان د 2020 شورت کپ لپاره ونډي چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی دا نو د ما په نظر باندې د هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار ده چې د نوی الکانو لپاره دوی سر چوکي دوی لټنه وکړي او هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي کوم غو تاسو بل خبره زه وکم که په ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کیږي دغه نه خو موږ اوس اوتی خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډلې لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکولای شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارینج کړي نور هیوادونو سره والکانو ته چانسز ورکړي تر څو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټلیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې په شپږم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډلې لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره ښه په ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغومره به د سی سی او د دنیا والو ته پام کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بیرته راسي زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکنګ کرکټ کوي اگریسیو کرکټ کوي نو د ټیم لپاره باغ اخی که هغه تاته په ونډه کې شل اور لوبې نو داسې یو پلیټ فارم تاته تر کوي په لاس باندې چې ته وکولای شي یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي همداسې که په ټی ټوینټي کې هغه د سرکل شپږ اور لوبې نو هغه کولای شي چې تاته یو ښه پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن ښه وي ولې هغه ته لږ فوکس کول پکار دي لږ په وکټ ریټ کول ورته پکار دي او لږ په ځان باندې کانفیډنس پکار دي اکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل ورته نه دي پکار نو بال څومره دا په میرټ سره لوبې هغه مر بدل رزلټ هم خو وسیږي د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تعویل چې د ډېر وخت موږ هم دغه مشکل درو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخې راسي دما په نظر باندې په ټی 20 کې د نبی نه دوی د ون ډاون پوزیشن استفاده وکړي دا د البته ما شخصي نظر دی یو وخت کې موږ کته کله چې انزمام کوچو نبی ون ډاون تر کوس کړه ون ډاون پوزیشن تر اوسه و د هغه تر رزلټ هم خو او د نبی دغه د کیدر اخري وخت هم دغه ورلد کپ به خیر اندیز دی نو فکر نه کوم چې ورلد کپ نه رسته دومره ډیر کرکټ وکړي چې د بل وا کپ اور لاړ سي نو کوم همدغه اخري وخت کې موږ دغه استفاده وکړو د ما په نظر بدل نه وي او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ون ډے کې د موږ کنسرن د همداسې پټیس کې هم کنسرن وو نو دغه الکانو ته خیر د وخت ورکول په کار دی او یو صحیح پراپر بیټسمنانو ته دلته پوره چانس ورکول په کار دی تر څو دغه یو څه چانس ورکول سي او اته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول سي چې هغه د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کی دا سینه کې چې د وم بیټسمن ته په ون ډاون راکو کله بیا ون ډاون تینځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسي دلته منځ ته نه راځي نو د ون ډاون پوزیشن لپاره تیم ورکول په کار دی او دا په کار دی چې دوی په هغه ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ون ډاون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نت کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته نو دا ستونزه به عمده داسې دوامدار اوسېږي. رښتیا هم چې د ګربز لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي، همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي. ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو، یو لیګ نه خلاص نه وي بل لیګ ته تللی، بیا بل لیګ نه خلاص نه وي بل لیګ ته تللی. دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري، یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې نو دما په نظر دوی رست ته هم ضرورت لري، دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري، او دغه مسل هم دوی چې دا بدن د کوم مسل دي یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري. نو په کار خو دا ده چې دوی د خپل لیګ کرکټ لږ راکم کړي، هغه څومره چې دوی وکولی شي چې بیا بیرته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راشي، تازه راشي. او که ته ریګولر کرکټ کوي نو دا انسان د هغه مسل وی کېږي، انسان خو د ماشین غوندې نه ده چې مسلسل ټول عمر به لګیا اوسېږي. نو دې سره یو بل شی هم ضرور ده، ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار ده چې د لیګ پالیسی جوړه کړي، هر څومره چې دوی وکولی شي چې هغه لیګ په دې الکانو باندې محدود کړي، عمر به دوی په